Radio.
د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالرو ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامداره همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي.
په اروزګان کې د جمهوریت په پلوي په یوه ولسي غونډه کې پر طالبانو غږ وشو چې ولس ته د خدمت لپاره د مټې راونغړي.
لکه څونه خاوره چې درسره ده د غونډه خدماتو مشتورانی کې.
د امریکا کانګرس هڅه کوي روسیې د مذهبي ازادیو په لویو سرغړوونکو هیوادونو کې شامل کړي. د ژوند رنګونو کې
زه غواړم په راتلونکي کې د روبوت انجینر شم.
نن د غوایی اسور د میاشتې دوهمه د اپریل میاشتې 22مه ده. زنوری اسنوری ستاسو کوربه یم. خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی تاسو ته بولو د دې سات مهم خبرونه ده. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار په یوه هوټل مخې ته پرون په یوه بمي چاودنه کې درې تنه وژل شوي. د روسیې پولیسو له زرو زیات مظاهره کوونکي نیولې دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون پر سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دې اژانس ته کړې ده. دغه راز ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به یې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه سپتمبر 3 ول افغانستان او باسي په اوس وخت کې 2500 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دی ردی. په دې اړه تفصیل ورسره خبرونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو دی وژلو او شپږ نورو دی ژوند نیولو خبر ورکوي. دی وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان کماندو ځواکونه پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یو مرکز عملیات وکړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې شپږ نور طالبان ټپیان شوي. دفاع وزارت زیاتوي طالبانو په دې سیمه کې له ترانسپورټي موټرو څخه په زور او جبر پیسې اخیستلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د هرات اوسیدونکي نسرین ستوده چې مخیله دی ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و، خپل میړه سره د ماین په یو چاودنه کې ووژل شو. دا پیښه په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو استازی اسدالله شهباز پرون ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره وویل چې دا پیښه د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګل کې ځای پر ځای شوی وو وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسي جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یو اوسیدونکو سره واده کړی و. جرمنی غواړي هغو 1540 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر انګریت کرام کرین باور د جرمنی ډی پی خبري اژانس ته ویلي غواړي ډاډ ترلاسه شي چې له افغانستان د جرمني ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دی که نه. د جرمني ویلتام زونتاګ ورسپانې هم د هیواد کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې پاوس په پام کې لري د دغو افغانانو ته د پناه ورکولو د پروسې د پیلېدو لپاره په کابل او هم خای په مزار شریف کې دفترونه پرانیزي. جرمني شاوخوا 300 افغانان د ژباړونکو په توګه ګمارلې دي. دا هیواد چې په افغانستان کې شاوخوا 1100 سرتیري لري د غرس په پام کې لري د جولای تر 4مې پورې ټول ځواکونه له دې هیواده وباسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمي چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د ان چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تیر ماښام شوي نه کسان ټپیان شوي چې د یو شمیر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخته څو ولاړ موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلی دی. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسېده خو د پیښې په مهال هغه په هوټل کې نه و. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئیر رسنیو ته کړې ده چې چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې پولیسو له زرو زیات کسان هغه مهال ونیول چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د خوشې کېدو په پلوي یې پرون په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. الکسی ناوالنی چې په زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب درې میاونۍ ته داخلیږي، روغتیایي وضعیت یې مخ په خرابېدو دی. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپله کلنۍ وینا کوله، زرګونه کسان له ولادیواستوک څخه تر کالینینګراد پورې د الکسی ناوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شو. له دغو مظاهرو مشري د ناوالنی د فساد ضد بنسټ کوي کوله. دوی ویل لري چې که د الکسی ناوالنی سمه درملنه ونه شي، د هغه وضعیت به دومره خراب شي چې د جبران وړ به نه وي. د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې څلور کسیزې ډلې پرون چهارشنبې وویل چې د ناوالنی ژوند له جدي خطر سره مخامخ دی. د روسیې پولیسو د ناوالنی ډېر پلویان مخکې تر دې چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دریویشت ټیټه شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی، د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه څوارلس. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ ویشت ټیټه څوارلس. او بل اخر جلال آباد کې هم اسمان شین کودل سوی، د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دولس اټکل سوی ده.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وايي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکی مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. دا د هغو 600 میلیون ډالر مرستې نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیوال مرستندوی کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ترامپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په برخه کې په پرمختګونو پورې مشروط بللې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ملکی مرسته به په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو له خوندیتوب او د اساسي خدمتونو د لا ښه کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه له کابل سره د واشنگتن د همکارۍ د دوام څرګندونه کوي. نورې د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
وروسته له دې چې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ، د افغانستان حکومت یې هرکلی وکړ او د مرستې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاده کړه. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان مینپال تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي. د دوی که دلته نظامي حضور کمی دي، ولې د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره به د دوی اقتصادي همکاري په مختلفو عرصو کې دوامدار.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر ماښام د دې مرستې په اعلانولو سره وویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکی مرسته برابر کړي. انتونی بلینکن وویل د امریکا پخوانی ادارې د مرستې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط ایښی و. د دې مرستې پریکړه وروسته لاغه وسوه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال وویل چې واشنگتن به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د شوزو انجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکي مرستو ته دوام ورکړي. انتونی بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شدلو لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا مالی مرسته د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کیږي او په هغو برخو به ولګیږي چې ملکي افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسی ومومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، لیداری فساد تر په مبارزه د شوزو پیوړتیا او پرمختګ مدني ټولنې خپلواک رسنیو او نورو پروګرامونو باندې ولګول سي. د 300 میلیون ډالر د هغو 500 میلیون ډالر یو برخه ده چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 نومبر کې په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې وه. خو نیمایي برخه ته د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط شوی و، هغه خبرې چې اوس ټکنۍ سوي دي.
دغه راز مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یوه امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره د آژانس ته کړې ده، غرض ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به تصویب کړي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې دا معمول ده چې په حساسو ماموریتونو کې چې کله امریکا له بهرنیو ځواکونو خپل پوځیان باسي، پوځ د ایستلو د بهیر د خوندیتوب لپاره الوتکې وړونکي او نورې جنګي کښتۍ ځای پر ځای کوي. تېر کال چې متحدو ایالتونو له سومالیا ځواکونه ایستل، یوه کښتۍ د دې هیواد سواحلو ته استولې وه. په اوس وخت کې د امریکا د ډویډ آیزنهاور الوتکې وړونکي کښتۍ په منځني ختیځ کې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 13 له افغانستان وباسي. په اوس وخت کې 2500 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دیره دي. د امریکا د مرکزي قوا او قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې دی، تر اوسه پرې اړه نه دی ویلي، خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي وو چې پوځ به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. پنټاګون ویلي چې خای په مقعد ډول په افغانستان کې د ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د ایستلو له خوندي بهیر سره مرسته وکړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د استانبول د غونډې د ځنډیدو پر موضوعاتو خبرې کوو. په اورزګان کې د جمهوریت په پلوي په یوه ولسي غونډه کې پر طالبانو غږ وشو چې ولسته د خدمت لپاره د مټې راون غاړي. دا غونډه پرون په ترینکوټ کې جوړه شوې وه. د غونډې یو شمېر برخوالو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه ختمه کړي او سولې ته غاړه کېږدي. نور په دې رپورټ کې
د قرآن کریم دا آیاتونه د جمهوریت په نوم د جوړې سوې غونډې د پیل لپاره وویل سوه. اورزګان کې د چهارشنبې په ورځ د یوې لویې غونډې پر مهال خلکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کړنو ستاینه، د جمهوریت دوام او د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. خلکو په هیواد کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د برنامو ملاتړ وکړ او د بیا رغونی په برخه کې د هغه هڅې وستایلې. د دې غونډې دوه ګډونوالو محمد کریم خادمزی او جاوید خپلواک وویل
اوسنی امارت یعنی د هغه پښتنو په لحاظ از موږ دسي وطني د ټانګ حکومت، د مشورو حکومت، د جرګو حکومت، د شوراګانو حکومت، د ولس د استازو حکومت، د هغه حکومت دی چې افغانستان پرمختګ ته بیایي او د سیالانو سره سیال کوي.
کم خدمات ولس ته وړاندې کړي دي چې ته په هر میز کې وایې چې ولس ما سره دي دومره خاوره زما. ما طالبانو ته پیغام دادی چې راسي په دغه ډګر کې مثبت سیالي وکړي چې ولس ووایي چې واقعت تاسې مې یو څوک یاست، لکه څونه خاوره چې درسره ده دغونه خدمات هم موږ ته وړاندې کړي. موږ یوازې دې ته ضرورت نه لرو چې بس امنیت، دغه دې موږ دلته ولاړ یو پر والي صاحب، پر شورا، پر هر چا انتقاد کوو. دا د جمهوریت یو اصل.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسېدونکو چې په یاد غونډه کې ګډون کړي وو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د وروروژنې وخت پای ته رسېدلی دی او په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان سوله اوربند وکړي. له ډلې مولوي حمدالله ابدالي چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو نیوکه وکړه چې د یوې منظمې طرحې د وړاندې کولو پر ځای غواړي چې د زور له لارې افغانستان ونیسي او د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي.
تا ته دا وایم چې پر لحاظ د خدای راسه د افغانانو سره خو به دا د رب پر کلام یو درېم قاضي راسره دریه ایا تا ته ځان حیوان جوړ کړي او که موږ افغانان حیوانان یو نه پوهېږو راسه ناروا چې درېم یې ناروا بولي چې څنګه روا بولي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو مدني فعال غلام نبي شجاع او قومي مخور عبدالباري باور له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ترکیې په کنفرانس کې ګډون وکړي. دوی وویل که طالبان په یاد کنفرانس کې ګډون ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
یوه تېروتنه نن بله کوي چې د ترکیې کنفرانس ته نه ځي، سیاسین ټول وایي چې هلته سرنوشت ټاکونکې غونډه ترسره کیږي. زموږ حکومت آماده دی، دوی ولې آمدګي نه شي؟ د جو بایدن خبرې واوې چې هغه وایي که چیرې د افغانستان جنگ پای ته ونه رسېږي موږ به دا یو قرارداري کمپنۍ ته بیا وایو.
تاسو وګورئ حکومت مثبت حرکت کوي مګر طالب هغه منفي اتی دا څه دی؟ دی د خپل اختیار نه. زه بیا ورته وایم چې وروره راسه د خدای پر لحاظ هغه قدرت چې ته غواړې چوکۍ هغه راسه موږ ستانه وکړه.
په ورته وخت کې بیا د ارزګان والي چې په یاده غونډې کې ګډون کړی و وی ویل چې افغان حکومت په هر ډول حالاتو کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره چمتو دی. هغه له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې جګړه بس کړي او وخت د رسېدو لپاره دي د انتخاباتو لاره خپله کړي.
وړاندې به دغه راز واورئ چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سعید منصور نادری چې پرون د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته غوښتل شوی و دغه راز وویل چې طالبان خبرو ته لیواله نه دي. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قمندان خبرې راخیستې دي چې د سېشنبې په ورځ وویل د متحد ایالاتونو لپاره به ډېره سخت وي چې د سپتمبر تر 12 وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څېر ترهګر په دغه هیواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قمنداني مسؤول جنرال فرانک مکینزي لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پرېکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکي ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینزي وایي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي د نورو ګواښونو تر څنګ یو تهدید دا دی چې څرنګه به په قوت وسلوالې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تېره بیا چې د دې هېواد شاوخوا نور هېوادونه دي او په یوه کې یې هم د امریکا اډه نشته. ورځپاڼې د جنرال مکینزي دا خبره هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هېوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هېوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي خو دا هېوادونه تر ډیره په یو نه یو ډول د روسیې تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنګټن تېره اونۍ پر روسیې ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې له افغانستانه متحد ایالاتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 12 له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنګټن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحد ایالاتونو په افغانستان کې خپله ماتې منلې ده. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ډله به سږ کال د سپتمبر 12 له دوه پلوه تجلیل کړي. یو خو شل کاله مخکې القاعده د طالبانو متحدې ډلې پر امریکا برید وکړ او دوهمه بریا به یې په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج ډبلیو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې متحد ایالاتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستانه ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کیږي او با جرأته کیږي.
ازادي راډیو اورېده سهار و بجې او شل دقیقې انکېدونکې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سعادت منصور نادری د استانبول کنفرانس زندیدو ته په اشاره وایي طالبان خبرو ته لیواله نه دي. ښاغلی نادری پرون د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی و او ویې ویل د افغانستان جمهوري دولت هر ډول خبرو ته چمتو دی. د استانبول د غونډې تنظیموونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه کنفرانس وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو خو شرایطو ته پرمختګونه برابر شي. په پام کې وه چې دغه کنفرانس د راتلونکې شنبې په ورځ جوړ شي او لس ورځې په پام کې وه چې دوام وکړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د ناستې د ځنډ لیلان وروسته د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان د خبرو میز ته د کیناستلو لیوالتیا نه لري. سعادت منصور نادری د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې د سولې په ټولو کنفرانسونو کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه.
درې ځلې دی چې ناستې ځنډیږي، موږ بشپړ چمتووالی لرو، خو له بده مرغه د طالبانو تحریک له لوري د سولې د مذاکراتو په میز کې د ګډون لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نشته. نو د دغه ناستو د ځنډ لامل د افغانستان اسلامي جمهوریت نه دی.
ښاغلی نادری وایي چې د افغانستان د سولې لپاره ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د ولسي جرګې په دغه ناسته کې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالان اکرم خپلواک او عطاءالرحمن سلیم هم رابلل شوي وو چې د سولې د طرحې او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه معلومات شریک کړي. اکرم خپلواک له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې افغانان باید له تروریزم سره مبارزې ته یوازې پرې نه ښودل شي.
سازمان ملل متحد گزارش اخریشن
د ملګرو ملتونو سازمان ورستی راپور وښودل چې القاعده ډله پیاوړې ده، داعش او له 15 تر 30 نورې سختریزې ډلې همسته. له دې سره مبارزه کول یوازې زموږ مکلفیت نه دی، د سیمې او نړیوالې ټولنې مکلفیت څه دی. دلته باید د ملګرو ملتونو د هوکړې له مخې د افغانستان سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو واحد میکانیزم وي چې له دغو ترهګرو ډلو سره څه وسي او د نورو لوریو مسؤلیت څه دی.
ښاغلی خپلواک وویل چې دغه مسله د افغان حکومت د سولې په طرحه کې هم یاده شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالان داسې مهال د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته رابلل شوي وو چې تازه د استانبول د ناستې جوړیدونکو ترکیه، قطر او ملګرو ملتونو د ایوې لمې په خبرولو سره د دغې ناستې د ځنډیدو خبره کړې ده. ټاکل شوی وو چې دا ناسته د اپریل په 14 وسی. هڅه مو وکړه چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د هغو څرګندونو پاړه چې وایي طالبان د سولې له خبرو سره لیوالتیا نه لري د طالبانو نظر هم ولرو. خو دغه ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. خو مخکې د دغه ډلې وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو مشران له امریکا، قطر او ترکیه سره مشورې کوي او که د دوی اندېښنو ته ځواب ووایي نو سولې ته د رسیدو لپاره به له هر ډول فرصت نه ګټه واخلي.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
I am always going to put America first.
Referendum so
that this is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی و دوه ګوندی مشورتي کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې روسیه د مذهبي ازادیو د لوی سرغړوونکو هیوادونو په کتار کې شامل کړي. د هغه تور لیست چې له دې وړاندې ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمیر نور هیوادونه پکې شامل دي. نور د فریبا ظاهر پر راپورټ کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیه او سلا مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیا، هند، سوریه او ویتنام دي هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای شي چې په یاده برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه هیوادونه شامل دي چې په سیستماتیک، دوامداره او په ښکاره د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو اس سی آی آر اف په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اپریل 28 مخپور شو دا غوښتنه کړې ده. کچیر په دې تورلیست کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي، بندیزونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته پورتنی وړاندیز ښیي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونې سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیې کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور له مخې د روسیې حکومت مذهبي لږکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 138 جنایي قضیې جوړې شوې دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل باور لري. له لسیزو راهیسې دې ډلې ته په روسیې کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې دا مذهبي ډله منه سوې او توندلارې بلل سوې. د هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ناسم بولي. د یو اس سی آی آر اف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون دغه راز نورې مذهبي ډلې په ځانګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور له مخې مسیحیان نیول کېږي، ځورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادیو په برخه کې په ناسم وضعیت کې شودلی دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سیکان د دغو فشارونو قربانیان بلل کېږي. د دغو اقلیتونو غړي تښتول کېږي، په جبر اسلام ته اړول کېږي، جنسي تیری او جبري ودونه یې بیلګې شودل سوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو له ناوړو حالتونو څخه شمیرل سوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکښې راغلي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږو نورو د ژوندي نیولو خبره کوي. دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کمانډو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یوه مرکز عملیات وکړل. د هرات اوسیدونکو نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و پرون له خپل میړه سره په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوه. نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و. جرمني غواړي هغو 540 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی. د جرمني شاوخوا 300 افغانان د ژباړونکو په توګه استخدام کړی دي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یوه بمی چاودنه کې 3 تنه ووژل شول. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. د روسیې پولیسو له زرو زیات کسان هغه مهال ونیول چې د کرملین د منتقد الکسی نوالن د خوشي کېدو په پلوي یې پرون په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپله کلنۍ وینا کوله، زرګونه کسان له ولادي واستوک څخه تر کالینینګراد پورې د الکسی نوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شول.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟ نوم محمد ده. حامد جان څه کار کوي؟
زه ماسکونه خرڅوم په بازار کې.
دا ماسکونه د کوم ځای نه راوړې؟
دا ماسکونه زه د ښار نه راوړم.
ستا د ورځې څومره ماسک خرڅوې؟
د ورځې یو بسته خرڅوم.
ستا د ورځې یو بسته خرڅوې څنګه؟ 2 روپۍ پکې ګټې.
کله شپېته، کله اویا او کله 30 روپۍ ماته پاتې کېږي او زما جیب خرچ کېږي.
ستا مکتب ته ځې؟
هو مکتب ته ځم.
مکتب کې څوم نمرې؟
زه په مکتب کې اول نمرې.
ماشا الله، اول نمرې مکتب کې کوم مضمونونه دې زیات خوښېږي؟
زما دری، ریاضي، انګلیسي او قرآن کریم خوښېږي.
څنګه قرآن کریم او انګلیسي دې یاد کړي دي؟
هو یاد کړي دي.
تر راته یوه جمله ووایه په انګلیسي کې.
آی لاف ژورنالیست.
آی لاف ژورنالیست څه معنا؟
زما خبریالان خوښېږي.
رښتیا دې خبریالان خوښېږي؟
هو رښتیا مې خوښېږي.
نو څنګه په راتلونکي کې خو نه غواړې چې خبریال؟
نه، نه غواړم چې په راتلونکي کې خبرنګار وشم. زه غواړم په راتلونکي کې د روبوت انجینر وشم.
ښه، د روبوت انجینر ولې؟ والے دا روبوت انجینر دی والے خوخته
سو کله کیږي چې فیسبوک په کور کې کله چې شیان خرابې کیږي هغه خلاص کوم هغه مې چې هغه جوړ کوم خو زما په کور کې سہولتونه نشته او زه نشم کولای چې هغه زده کړم
نو څنګه چې د روبوت جوړول او انجینر شې به اول څه جوړای
زه کا انجینر مشم پراتون کې د روبوت انجینر مشم او په افغانستان کې یو د ترافیک روبوت جوړ کوم چې بنظمي او غنډونه خلاص شي
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوریلی تاسو اجازه غوړم خو بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مختوری